پولندي شرکت سره او ټاکل شوی و چې دا پیسې چاپ سي او افغانستان ته انتقال سي ترڅو په افغانستان کې د زړو پیسو پچای باندې خلکو ته ویشل سي او دا ماغه پلان د مخینه زړې پیسې د بازار نه راټول سي. ولې متاسفانه د یو شمېر ستونزو له امله چې هلته د کرونا موضوع مطرح او ځین نور مسایل ول افغانستان اسلامي جمهوریت ونه توانی چې پیسې په مغ وخت باندې چاپ سي او افغانستان ته انتقال سي. طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې چې کوم تحول رامنځته سو د افغانستان اقتصادي او بانکي سیستم په مطلق ډول باندې د سقوط په لور لاړه او د دنیا سره د افغانستان بانکي اړیکې متاسفانه چې پریسولې او د دغو پیسو د چاپ یا د چې د اوس چاپ سوي دي او افغانستان ته انتقالېږي یا انتقال سوي دي. طبیعي خبره ده چې په بازار کې به د افغانیو د پولي راکړې ورکړې یا غارزي شتمنۍ باندې تاثیر وکړي او په دې سره به خلک وکولای شي چې په بازار کې د افغانیو پراتلوار کړ کې خپل تاثیرات ولري او خلک وکولای شي چې د نویو بانک نوټونو ترلاسه کولو سره طبیعي خبره ده چې هغه د خپل ور د اړتیا یا د ضرورت ور شان باور باندې وپیری او دا د افغانیو په ارزښت باندې طبیعي خبره ده چې تاثیرات ولري.
مننه وفا صاحب. احمد صاحب تاسو څه فکر کوئ د افغانۍ په ارزښت؟ آیا د نوي بانک نوټونه تاثیر لرلی شي لکه څنګه چې وفا صاحب اشاره ورته وکړه؟
شیبر صاحب سلامونه تاسو ته، درانه وفا صاحب ته، ټول معزز ازادي راډیو اورېدونکو ته. بلې، هو کولای شي چې د افغانۍ پر ارزښت باندې یو څه تاثیر ولري. هغه دا چې بازار کې په دې وروسته کې د مالی بازارونو څخه د بانکونو د زړښت ستونزه محسوسه شوې وه او شکایتونه ډېر شوي. که چېرته دغه پیسې چې اوس د افغانستان بانک لپاره انتقال شوي دي کابل ته تېره ورځ رسنۍ ته
احمد جی صاحب له ټلیفون قطع شو. تخنیکی همکار هڅه کوي چې بیرته له دوی سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړي. وفا صاحب، بیرته به تاسو ته راشم. تاسو مخکې همدا خبره وکړه چې د افغانۍ په ارزښت باندې هم تاثیر لري د نوي بانک نوټونه، که یو څه توضیح کړئ خپله.
مننه شیبر صاحب. طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې متاسفانه کومې اکثر راکړې ورکړې چې دي په فزیکی ډول باندې کیږي یا عمره بانکي سیستمونه پرمختللي نه دي چې خلک یو کولای شي چې خپل راکړې ورکړې دي په الکترونیکی ډول باندې تامین کړي. نو کومې پیسې چې په افغانستان کې پر راکړې ورکړې کې استفاده کیږي، نو دغه پیسې مستری له کار لیدلې وي او خلک متاسفانه په ورځنۍ چارو کې په پیر او فلور کې د سوندو سره مخ او موږ د دغه ټولنې غړي یاست. واته غو بنګ نوټونه چې مثلا یو برخه به پری ولا یا به یو څه مخلسوي وي، نو هغه په یو تفاوت باندې د دکاندارانو د لوري نه یا خصوصا د صرافانو د لوري نه اخیستل کېږي چې دا طبعا د خلکو په اقتصاد باندې تاثیرات کوي او خلک لدی عمل اندېخمل ولدا د خلکو غوښتنه وه. او همدغه اساس باندې که چېرې تاسې وګورئ، امریکا هم اعلان کړی وو چې د دغو پیسو د چاپ یا د انتقال اجازه یې ځکه ورکړې ده چې د افغانستان د خلکو اړتیا وه او دوی د افغانستان د خلکو هغه بیړنیو اړتیاوو ته د رسېدو په موخه دا کار کړی ده. نو له یو پلونه موږ په دغو پیسو په چاپ او انتقال سره به د خلکو دغه اندېښنې له منځه لاړې سي، بل به خلکو کولای سي چې بې د کوم تفاوت نه خپلې راکړې ورکړې تامین کړي. او همداراز په د افغانیو د هغه کوم سایکل یا کوم هغه چلښتې چې له ستونزو سره مخ شوی و هغه بیرته په حرکت باندې راسي او موږ وکولای شو چې په افغانیو راکړه ورکړه بیرته تقویه کړو. او د دې تر څنګ په ځینو ولایتونو کې متاسفانه په وروستیو کې بیا یو شمېر بهرني آثار په کار ډول باندې په بازار کې چلیدل یا خلکو هغې ته توجه کړې وه، نو بیرته به د افغانیو هغه ارزښت یو څه راځوندی شي او ځوندی به وساتل شي. موږ به وکولای شو چې په د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې هغه د موږ د ګاونډیو هېوادونو سره پراته دي او د هلته معمولا لکه په ننګرهار کې یا مثلا په خوست کې چې په اکثرو برخو کې مثلا په کلدارو باندې خلکو راکړه ورکړه کوله، نو طبیعي خبره ده چې بیرته به موږ خپل هغه د افغانیو د چلښت موضوع یا خلک
به
په افغانیو باندې راکړه وکړي.
او مننه احمدجی صاحب، سره مو ټلیفون رابطه ټینګه شول. احمدجی صاحب، تاسو خبرې مخکې قطع شوې، همدا نوی افغانۍ لکه څنګه چې اوس وفا صاحب ویلو چې کېدای شي چې په سرحدي ولایتونو کې د کلدارو او د ریالو د تومان ځای هم ونیسي، تر اوسه پورې تر کله پورې به افغانان دغه ریال او تومان او کلداري کاروي؟ او ځکه چې دا فکر نه کوي چې په اقتصاد ډېر منفي تاثیر کوي.
بیا سلامونه تاسو درانه مېلمه ته ازادي راډیو اوریدونکو ته ډېره مننه. تاسو د مختلفو په جواب کې وویل شم چې بالکل دا کچر تعلق په دا یو شمیر سرحدي ولایتونو کې او حتی دا ډیورنډ کرښه د کوم نږدې ولایتونو دی، په دې کې پاکستاني کالداري روپۍ راځي، نو دا حتمی ده چې دا د افغانستان پر اقتصاد باندې منفي اغېز کوي. د بل په تاوت توګه موږ بیا په ایران او پاکستان کې هر ډول مستقلیدونکي اقتصادي تغییراتو نشو بې برخې پاتې کېدلی. همدارنګه یو بل بحث چې دا د ټولې اقتصاد بحث لاره دا چې سافټوير پاور وتوي دا رامنځته کېدلی شي. په دې معنی که بهرني هېوادونه په ځانګړې توګه ایران او پاکستان بیا له دې لارې کولی شي د خپلو پیسو له لارې په افغانستان باندې ځینې فشارونه وارد کړي او حتی د هغوی د هر هغه رامنځته کېدونکو اقتصادي تغییراتو چې په دې هېوادونو کې بیا رامنځته کېږي افغانان ترې بې برخې نه شي پاتې کېدلی. نو دغې پیسو د چلخ لپاره چې په دې سرحدي ولایت کې خوشبختانه یو خوشخبری ده چې کابو درې کال وړاندې په ننګرهار کې په کلدار باندې بندیز مطلق لګېدل او هلته اوس افغاني په جریان کې دي. او که چېرته بیا هم په هغه ولایتونو کې چې کلدار په جریان کې ده او یا په هغه ولایتونو کې چې تومن ایرانی په جریان کې دي او حکومت یا د افغانستان بانک یا مربوطه جهتونه د دې د چلخ مخنیوي ونکړي، نو دا امکان شته چې بیا افغاني د پیسو له بیروي جریان یا منی سرکولیشن نه بهر شي.
مننه احمد زیسر،
دا چې په اقتصاد باندې منفي اغېز کولی شي.
کور ودان د اقتصادي چارو کارپو ازرق شافیزی هم په خبرونه کې راسره ملګری شو. شافیزی صاحب، تاسو هم خبرونه ته شرغلی، تاسو د امدی افغانی بانک نوټونو د چاپ په ارتباط تیر شپه ازادي راډیو ته د خبره وکړه چې د نوی بانک نوټونه په عادي او انکشافي بودیجه کې مرسته کولی شي چې طالبان خلکو ته خدمات وړاندې کړي. مطلب مو څنګه څه دی چې څنګه مرسته کولی شي؟
سلامونه او لیکي هلي تاسو ته د نوم میلمنو ته او همدارنګه د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته دا خو یو امکان دی. مثال په توګه لس میلیارد نوې پیسې راغلي دي، دا لس میلیارد کېدای شي چې یعنی د دې په بودجه کې اضافه کیږي. دوی کولی شي چې دا په عادي او انکشافي بودجه کې ځینې ګټه پورته کړي. دا پیسې خو مخکې شتون نه درلودل، که دا یو سرپلس یا یو مثبت دغه دي
پیسې دي چې بودیجه داخل شي. وبخښئ افیسه محترم، وبخښئ تاسو چې دا اضافي پیسې دي، یعنی دا پیسې له اقتصادي پلوه د نورو افغانیو په ځای باندې ځای نه نیسي؟ یعنی دا افغاني خوشته په افغانستان کې دغه په ځای باندې دا پیسې دغه ځای نیسي، ولی سرپلس تاسو ورته وایئ؟
نه، دا یو خو هغه مندرس پیسې دي چې هغه بدلیږي، بل دا دي چې دا خو زیات دي ترغې څخه. دا اضافي پیسې کم چې دي که په سمه توګه ولګول شي د دې سبب ګرځېدای شي چې د حکومت امکان زیاتېږي، د امکان د حکومت په واک کې پیسې پاتې کېږي او کېدای شي چې دا په اقتصادي نورو مسایلو باندې ولګوي د خلکو په ګټه.
مننه حفیظی صاحب. ازادي سپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو کابل ته نوي افغاني بانک نوټونه رسیدلی دي. دا څېړو چې ګټه یې څه ده او د افغانستان اقتصاد په کوم لور درومي. په خبرونه کې مو میلمانه دي د اقتصادي چارو کارپوه ازرق حفیظی، د مالی وزارت د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون پخوانی رئیس نصرت الله وفا، او د پانتون استاد دوست محمد احمدزی. وړاندې اوریدونکو ته هم مخه کوو، اوریدونکو ته ورزو چې د دوی نظریات هم له میلمنو سره او له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. خو مخکې تر دې چې اوریدونکو ته مخه کړو، دې ته به راشو چې د خلکو ونډه څه ده، یعنی څرنګه کولی شي چې خلک دغه نوي افغاني بانک نوټونه وساتي، او خلک څرنګه کولی شي چې د بهرنیو پیسو په ځای باندې له افغانیو استفاده وکړي څو د دوی اقتصاد ته ګټه وکړي. په دې برخه کې وفا صاحب، په لنډو ستاسو نظر واخلم، تاسو خلکو ته څه توصیه لري؟
مننه. طبیعي خبره ده چې خلک په دې برخه کې د افغانیو په کارولو کې، د افغانیو په ترویج کې، او د افغانیو د ارزښت په ساتلو کې د خلکو رول تر هر چا مهمه ده. مخکې راوړی وسوله چې افغانۍ د افغانستان ملي هویت دی، او طبعا په خپل کرنسي باندې یا په افغانۍ باندې راکړه ورکړه د موږ د ملي بوران، او یا د موږ د خپلو ملي ارزښتونو د ساتلو کارندوی کوي. نو خلک مسولیت لري چې خپلې پیسې په سم ډول وساتي. متاسفانه موږ د هغو معلوماتو په اساس باندې چې لرو، په تېرو 12 کلونو کې تقریبا 50 میلیارد افغانۍ له کاره لوېدلې وي یا سوځول شوي دي. په دې معنی باندې چې خلکو د افغانیو یا د خپلو پیسو په ساتلو کې پوره پاملرنه نه ده کړې، او د همدغوی د بې پروایۍ له امله زموږ پیسې زړې شوي دي یا مخل شوي وي یا املکار لوېدلې وي، چې تقریبا 50 میلیارد اټکلي یا شاوخوا د ډېر لوی مقدار دی. او دا طبیعي خبره ده چې د افغانستان په اقتصاد کې او د افغانیو په ساتلو کې خپل تاثیرات لري. نو دلته د خلکو مسؤلیت تر بل هر چا ډېر دی، او خلک کولی شي چې د خپلو پیسو پر خپل ور کړ کې مفات اوسيږي په صحیح ډول باندې وکړي.
مننه وفاصل، مننه مننه. او بخښه ستاسو خبرې قطع کوم، ځکه چې غواړم چې اوریدونکو ته ډیر څه ورسي. احمد زه په ستاسو نظر کا واخلم، د ملي وظیفې ترڅنګ خلک باید څنګه پوه شي کدوی افغاني وساتي، او کدوی په افغانستان کې دننه خارجي پیسو نه استفاده ونه کی د دوی اقتصاد ته ګټه کوي، دغه ګټه به په دې ګټه به خلک څنګه پوه شي عام عوام؟
زه یو ځل بیا هم وایم، د خاطر باندې چې زموږ هم افغانان پوه شي، د بانک نوټونو د زړېدو موده 3-4 کلونو پورې ده. خو په افغانستان کې متاسفانه د نه پاملرنې له امله د 6 میاشتو موده کې زړېږي. عام خلک به دې پوهېږي چې که چېرته موږ افغانۍ په جریان کې ونه لرو او افغانۍ باندې راکړه ورکړه ونکړو، یا دا چې د افغانۍ ساتنې ته درسته پاملرنه ونه کړو، نو دلته ما مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې بیا د نورو هیوادونو پیسو ته د چلښت زمینه برابرېږي. کله چې زمینه برابره شي، په هغو هیوادونو کې چې دلته بیا پیسې په راکړه ورکړه کې استعمالېږي، هر اقتصادي تغیر چې راځي افغانان به پرې هم متضرر کېږي. د بېلګې په توګه دا اوس تاسو د پاکستان اقتصادي وضعیت د رسنیو له لارې به هم خلک او متاسف ټول او ګورو به په ډېر یو بد اقتصادي وضعیت کې ده. نو که چېرته کالداره په افغانستان کې پر اکړه ورکړه کې رایت شي، او د ډېر وجې رایت شي چې موږ خپلو پیسو ته سمه پاملرنه ونه کړو یا پر اکړه ورکړه کې استعمال نه کړو، هلته چې هر اقتصادي بد واقع راځي افغانان به ترې هم متصدی کېږي.
مننه حافظي صاحب. نړیوال څرنګه کوي چې د خپل پیسې ساتي چې زړې نشي؟ البته یو یادونه دلته مخکې تر دې چې تاسو نظر واخلم، یادونه وکم چې د پولند PWPW شرکت ویلي دی چې د نوې افغاني چې چاپ کړی دی، دا یو څه د خولو او د زړښت په مقابل کې مقاومت لري. حافظي صاحب، ستاسو نظر، یعنی نړیوال څرنګه کوي چې د خپل پیسې ساتي.
او اصلا خو اوس په مدرن مالی سیستم د دنیا کې دا فیزیکی پیسې ډېر نه استعمالېږي. کریډیټ کارتونه دي، ډیبټ کارتونه دي، وچرونه دي، نو په عین زمان کې آنلاین بانکینګ دي چې خپل پر غره کلوته خلک په هغه لار کې او بانک نوټ په فزیکي لحاظ ډېر نه استعمالېږي. په ورستفاتې اقتصادي مالی سیستمونه لکه افغانستان اوس هم د نغدې پیسې رواج دي. او نقد پیسې بیا دلته په پرمختللي هیوادونو کې خلک د پیسو لپاره ځانګړي کوچني بکسونه لري چې پیسې ساتي تاسو ته پته شته ټولو ته. او په افغانستان کې داسې نه دي پیسې په جیبونو کې ساتل کېږي پرته له کوم محفظه، یعنی د حفاظت لپاره کوم شی نشته. پرې خاطر باندې دا د تخریب په هغه پیسو باندې او زلخ باندې ډېر دي. نو د دې لپاره چې دا پیسې وساتل شي اول خو باید خو البته دا یو مهال مسله ده اوس په اوسني شرایطو کې دا شونې نه دي په دې چې موږ نور بوران سره مخامخ یو چې د افغانستان اقتصاد باید مدرن شي، د کریډیټ کارت، ډیبټ کارت او دا شیان رایت شي او راتله ورتله رسمي شي. اوس موږ راتله ورتله لاسر غیر رسمي او غیر ثبت شوي دي، راجستر کېږي نه او هېڅ چاته پته نه شته چې څوک څومره پیسې چاته ورکړل او چا ته یې واخیستل. نو په دې خاطر باندې دا مشکل شته. اما د پیسې د اوسني مهال کې ساتنه همدغه باید اول په پیسې کیفیت ښه وي چې زر خراب نه شي. چې دا شرکت چې ویلي دي خدای وکړي چې دا رښتیا وي همدغسې وي. کانادا یو ځایات دی ځکه چې په میلیارډو افغانۍ ځای کېږي او سیزول کېږي یا نه کېږي خو پر سر زرخته مواجه کېږي او هغه د هغه بیا چاپ لپاره بیا پیسې باید ورکړل شي. دا خو وړیا نه دي، د دې خاطر باندې په خپله دا یو قیمت لري او یو ارزښت لري.
مننه حافظ صاحب. له یوې خبرتیا وروسته اورېدونکو ته مخه کوو چې د دوی نظر هم له تاسو سره شریک کړو.
د ازادۍ په چاپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لنو
اوریدونکو کولای شئ چې د واتس اپ لالارې هم په دې خبرونه کې برخه واخلي. د واتس اپ شمیره مو ده 00420221240 تکرارومې 00420221240 او تاسو کولی شئ چې په همدې شمیرې مشته زنګ هم ووهئ. ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
بلې السلام علیکم سروان سه محترم، زه خپل سلامونه تا ته او درنو میلمنو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې را درو جوړ بس
کور ودان زشتی بار یم، مهرباني وکړئ.
مننه شبر سه محترمه، وای کنم ډیره شایسته موضوع ده. نو زه به د هلمند ولایت حال درکم. په هلمند ولایت کې هم لکه د نورو سرحدي ولایت په څیر کالداري سخت مروج دي. تقریبا اتیا فیصد لا نوي فیصد سوداوي غټه غټه سوداوي چې هم دي دا ټول په پاکستاني کالدار باندې دي. یوازې مثلا د شلو روپو نیولې بیا تر سلو دوه سوه روپو پورې دا وړې سوداوي په افغاني باندې دي. نو زه د دې اقدام ډیر هرکلی کوم چې دغه بانک نوټونه چاپ شوي دي او افغانستان ته رسېدلي دي. نو په دې هیله چې په دغه ولایتو کې واوسل شي، تقسیم شي، چې په دغه ولایتو کې دغه کالدارو چل چې دی دا بند شي. نو موږ د دغه څه ډیر متاثر یو. کوم شی چې غله جا چې د هلمند خلک تیریا ګرد په کالدار باندې، کالدار یو رسپورت ورسکشته کال د پاکستان کې مظاهره و سیم دلته موږ یو څاز ورسره ځامن کیږي. نو په دې هله چې دغه هلمند او کندهار او ننګرهار او خوست دغه ولایتونه ډیره پاملرنه وسی.
ډیره مننه. بل اوریدونکو ته مخه کو، ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، د سکایپ لالاري یو اوریدونکو را سره دی، د دوی نظر ول تاسو سره شریک کړم، مهرباني وکړئ. دوی سره مو رابطه نه ده ټینګه شوې. دی واتس اپ لالاري یو اوریدونکو ته ورڅو، ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، تاسو خپل نظر را سره شریک مهرباني وکړئ. تاسو را سره یاست.
السلام علیکم شیبا سره راځم. نه جوړ بخیر خیراتی.
وعلیکم السلام، مهرباني.
من سره کسان چې دا چې ځي سلام نو تاسو ټول نور سلام نه کوي چې خو څه کار کوي بیا مست ګوره کدايه خبره ته وکړ چې افغاني خو چې ارڅوم افغاني راسي د افغانان یو خو خاصیت لري شي بس چې ارڅه وایي ارڅه سره خلاص مثلا د دې بل د کالدار ولا ک خلاص وي پس هغه تاسو د دې سره د خپل کالدار د خپل سکه قدر نسته نو زه چې درنو منونو زه د خوښ کوم درخواست کوم چې منونو څخه چې آیا چې د ارڅه نظامونه راغی یا د ارڅه نظامونه رام سي نه به بنې کې نه به د افغانان د پیسو څخه والی چې دا وځه سیمه منونو زه یو درخواست کوم چې مثلا د کوم پیسي افغانستان ته راغی چې مثلا نور پیسي هم راسي آیا د پیسي به توافق کولای شي کنه د پیسي مثلا د افغانستان برابر پرسي د خارجي بي سوسه موږ باندې بنس باندې دا کار ورک موږ خارجي سودا باندې واس کې نس بندول
او مننه کور ودان بل اوریدون کې ته مخه کو اسرې سپوک پروگرام دې مهرباني وکي
السلام علیکم خاصر لپاکیا
مهرباني
د دې اصل خبره دا چې زموږ ډیر افغانان ورونه د هر څه دولت پورې مربوطوي کنه باید موږ خپل هم یو څه کول په کار دی باید چې خپل پیسې ډیر خیال وساتو اکثره خلک دا پیسې په نکرو دی لري په شراتي فرختونه پی کوي نو او بل دولت هم په دې کې همکاري کوي ځکه نن ما اکثره پمپونه او دکانونه ولیدل شالته پرچی ځوړند دی او اسلامي امارت اعلان ورته کړی و چې مقصد تاسو باید له افغاني څخه استفاده وکړئ
مننه بل اوریدونکو ته مخه کوو اسرې سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو سره یست مهرباني
السلام علیکم شیبر
وعلیکم السلام
سلام استاد
مهرباني
مثلا افغانستان ته راغلی دي کنه دا د کمې مادې په اساس راغلی دا د طالبان حکومت خلک په رسمیت نه پیژني داخل کې مشروعیت نه دی راسته کړی دا پیسې باید نه وي ورکړل شوی شیبر صاحب دا میلمنو سره پوښتنه کوم دا په کوم قانون او په کومه ماده کې راغلی دي چې حکومت څوک په رسمیت نه پیژني او داسې معاملات ورسره وکړي دا پیسې باید نه وي راغلی چې تر څو دوی رسمیت نه وي اخیستی باید دوی سره ورکړه راکړه څه بند شي شیبر صاحب
مننه بل اوریدون کې ته مخه کوو اسرې سپو کې پروګرام دی بل اوریدون کې را سره دی مهرباني وکي مهرباني تاسو را سره یست
شي بار صاحب زه خو با دغنه وایم همدر در سره پاړی کا کې زه دغنه ویل سما کانا چې د غزل کا مخکم په لغمان کې مقالدار چلیدل نو موږ ته با کار دم باوغانې کابل کې زوی کا سیاغه براغ للی اول با صرافی تلاړ اول غټه برانه پکې صراف وکړل نو د کانا مشتریان خو ډیر نو سیو دی چې کالدار چلیږي نو دا صرف او صرف حکومت کوي چې دا دی ولست واک نه وته خبره ده چې کالدار دی یو ځای کې بندي کی او افغانې دی غو چلې کانا او بل دې په دغه صرافی دی هر ځای کې به دا صرافان بند چې ځکه د خلک دي چې هم دې ته کار کوي د ملک اقتصاد د خرابې دی نور ملکونه افغانې اخلي وړي مطلب بل ځای کې قیدې کانا دلته مجبوره کوي تاسو ته کالدار استعمال کی نو دغه ما نظر او چې به حکومت ډیره جبریدا خبره ونی کالدار بند
مانه مانه کور ودان وس ملمنو ته ورزو حافظی سب امدا خبره ډیره وشو چې کالدار باید بند شي په دې برخه کې طالبان څه کولای شي چې کالدار لا چلند و غورسوي
د زماز د چې دا خلک د وطن له وطنداران ټول سم مخبري کوي دا پیسې چې دي د حکومت ملي او برخه ده چې پیسې دی ولات په یو ځای کې نه چلیږي معنی دا دی چې هلته ملي حاکمیت شتون لري دا ډېر مهم مسله ده ولې کلدار بندول مونږ نه غواړو چې کلدار بند شي موږ غواړو چې کلدار بدل شي په افغانۍ او د نن ورځې په بازارونو کې کلدار پر ځای افغاني باید مصرف شي او مبادله شي ځکه چې هر پیسې هر ملي پیسې خپل صاحب چلند لري کله صاحب چلند ورته محدود شو بیا تورم را مستکیږي بیا ارزښت یې او پیسې کمیږي ځکه چې دا متناسب دی د مبادله حجم سره ملي مبادله حجم سره تناسب لري او پیسې چاپی نو کله چې د ملي پیسې خارجي اثر یا خارجي پیسې ونی سي ځای نو ورته صاحب تنګيږي او بیا د تورم ته مخکې او بیا ارزښت کیږي نو په دې خاطر باندې هم اقتصادي خپلې هم سیاسي خپلې باید توجه شي چې د دننه په افغانستان کې ټول بازارونه کې د راکړې ورکړې لپاره زموږ ملي پیسې وچلېږي او نور پیسې چې راځي دلته باید مبادله شي، ایکسچینج شي، پس له هغه افغاني کې تاثیر شو بیا ځینې ګټه پورته شي.
مننه حافظي صاحب. احمد صاحب، ستاسو په باور آیا طالبان دانشي کولای چې په لویو سوداو کې، نسبتا لویو کې، مثلا د کور په خرڅلاو کې، حتی د موټر په پلورلو کې، په دغه سم مواردو کې چې کله اسناد درجوي هلته کچرته راکړه ورکړه په کلدارو شوی و دغه مخه ونیسي، دا یو لاره ده او که نه؟
تر ټولو غوره یم دا کار ده. یو خو د افغانستان بانک پبلیسټي عامه پوهاوی ده چې هغه خلکو ته کوي، وایي چې افغانستان زموږ ملي هویت دی. مخکې چې تاسو یادونه وکړله، دا د افغانستان اوسنی حکومت اوس د کورنۍ چارو وزارت داسې اعلان هم کړی و، نو خوشبختانه اوس یو څه داسې ویلی شو چې اوسنی حکومت ډېرو ساحو ته په افغانستان کې لاسرسی لرلی شي او کولی شي چې خپلې پرېکړې او قوانین تطبیق کړي. نو دا تر ټولو غوره لار ده چې د کورنۍ چارو وزارت دغه پرېکړه چې کړې ده دا تطبیق کړي او څارنې وکړي او د دې لارې وکول شي چې افغاني همجریان ته وګرځي، هم یې ارزښت ثابت وساتي.
مننه احمد صاحب. وفا صاحب، تاسو څه پیور زیاتوئ چې څه باید وشي؟ یعنی مسئول کسان باید څه وکړي چې د کلدارو د چلن مخه ونیسي؟
شبر صاحب، مننه. په تیز جمهوریت کې هم په دې برخه کې لازم اقدامات اخیستل شوي وو، حتی په ډېر موارد جبري ول چې په فاتح د موټر خرڅلا متاسفانه چې لاغ وخت نه چې د موږ یادېدله په کلدارو باندې کېدله، وروسته ډالرو ته واوښته. ولې تر یو ډېر حده حکومت هڅه وکړه چې دا موضوع کنټرول کړي او خوشبختانه یو څه تغییر وکړ، خلک دې ته متوجه شول چې اکثره راکړې ورکړې په افغانیو باندې وشي. ولې زه بیا یادوري کوم، د حکومت تر فشار یا د حکومت له اقداماتو نه خلک ډېر مکلفیت لري په دې برخه کې. افغانۍ زموږ ملي هویت دی، افغانۍ زموږ ملي ارزښت دی، نو موږ په خپل لاس باندې خپل ارزښتونه تر پښو لاندې کوو یا خپلې پیسې بې قدره کوو. نو طبیعي خبره ده چې موږ همکاري ونکو، خلک همکاري ونکي، حکومت نشي کولای په یوازې ډول باندې په دې برخه کې اقدامات وکړي. که حکومت فشار هم راوړي، ولې موږ باید ورسره اوږه په اوږه باندې په عملي کولو کې همکاري وکړو. که حکومت یو څه جبري کوي یا حتمي کوي، د هغې تطبیق زموږ مسؤلیت دی، د هغه عملي کول د خلکو مسؤلیت دی چې موږ وکولای شو د خپلو ارزښتونو په ساتلو کې د حکومت سره همکاري وکړو.
مننه حافظي صاحب. خلکو هغه مسؤلیت ته هم اشاره وشوه، لیکن په داسې شرایطو کې چې په میلیونونو افغانان په پاکستان کې ژوند کوي او تګ و راتګ کوي، خو طبیعي خبره ده کله یې خوارزي هم کلدارې په جیب کې وي او دوی بیا دلته دا مصرفوي او له دې ځایه چې څه اخلي یا څه خرید و فروخت کوي، نو دوی ممکن کلدارې ته ترجیح ورکړي، ځکه چې بیا بیرته ځي پېښور ته او ژوند هلته کوي او یا کوټې ته ځي او ژوند هلته کوي. څرنګه نو مخه یې څرنګه باید ونیول شي؟
داسې دی چې د پیسې کوخول چې دا خلک مثلا ډالر ته مخه کوي په دې خاطر چې ډالر ارزښت ثابت دی، دا داسې زر تر زره دا کمیږي نه، نو خلک ورباندې اعتبار لري او خپل پیسې خپل راکړه ورکړه اکثرا مثلا په ډالر کې کوي، یا تا دولتونه خپل دا ستراتیژیک زیرمه هم په ډالر کې ذخیره کول. مخکې اوس خو یو څه کم شوی دی، خو مخکې دا ټول دا کار کول. که چیرې یو علت چې افغانۍ پر ځای یو څو مرکلدار کارېدل هلته، یو علت یې دا هم و چې افغاني ډېر بې ثبات و. مثلا 50 افغانۍ یو ډالر و، بیا جګ شو 50 ته. دا خلک ګمان کول چې اقتصاد پاکستان به غښتلی وي او کلدار سره چې دی معاملات وکړي هغه به یو څه ثبات ولري، یو څه استقرار ولري. نو یو دلیل دا و. بل دا و چې ستاسو خبره د ډیورند شاوخوا کې خلک، یو خلک دی شینوار دی، یو برخې دلته دی او برخې هلته دی، مومن دی، همداسې دی او نور قومونه دوی زی او راځي او په دبي توګه کله هلته په پاکستان کې مال خرڅوي په کلدار، په هغه کلدار بیا راځي دلته خپل کلي ته، دلته بیا په دوکان کې کولی شي چې په هغه پیسو باندې سودا وکړي. نو یا بیا افغانۍ په پاکستان کې نه چلیږي، نو په دې خاطر باندې دوی ترجیح ورکوي چې کلدار ولري چې همدلته وچلیږي همالته وچلیږي.
دلته
مخنیوي لپاره اعتبار د افغانۍ باید زیات شي چې افغانۍ یو معتبر پیسې وي. اوس په بازار د بورس د دنیا کې کلدار قیمت لري، کلدار قیمت ټاکل کیږي د مرکز د ولس سنتر څخه، اما افغانۍ پکې شامل نه دي.
حافظه صاحب ما همدغه برخه کې او بخشي ما همدغه غوښتل چې آیا د په افغانستان باندې واکمن طالبان نشي کولای چې فرضاً افغانۍ ته دغه ارزښت ورکړي چې حد اقل په پاکستان کې بانکونه افغانۍ واخلي؟
حد اقل دوی په خپل همدا اوس روسان تیل خرڅول ول د سویفت څخه معروم شول ول چې په ډالر معاملات نه کېدل، هغه ول چې پروبل خرڅوم په خپل پیسو باندې، بیا د دې سبب وګورئ چې دوی روبل ډېر غښتلي شي. خو موږ هم چې دا سکاره او نور شیان خرڅوو په نورو باندې د ځای پر ځای چې په کلداري خرڅ کړو، کولی شو چې دا ووایي چې په افغانۍ خرڅوو، بیا افغانۍ اعتبار پیدا کوي. افغانۍ خو اوس پرته له همدغه ستراتیژیک زیرمې چې لرو ورته ستراتیژیک ذخیره ده، بل حکم د اعتبار ستن ورته پشتون نه لري. نو که چیرې زموږ صادرات په افغانۍ شي او دا هېوادونه په افغانۍ ومني چې دا واخلي، دا به د افغانۍ د ثبات لپاره او د افغانۍ د ارزښت لپاره په خپل هم ګټور تمامېږي، ځکه چې دا په مبادله کې دا جذبېږي. که چیرې دا راکړه ورکړه په دغه پیسو باندې زیات شي، نو اضافي پیسې نه پاتې کېږي چې تورم ته ور ودانګي، یا مثلا د ارزښتي خواته حرکت وکړي.
مننه حافظ صاحب. احمد صاحب، ستاسو په باور د افغانیو د ثبات له خاطر چې دغه اوس کوم هڅې روان دي، مثلا تقریبا په دې وروستیو څو میاشتو کې هر اونۍ د افغانستان بانک بازار ته په ډالر د لیلام لپاره وړاندې کوي چې د افغانۍ ثبات وساتي، آیا همدا لاره ده چې د افغانۍ ارزښت وساتل شي او کنه دا لاره بی اعتباره ده؟
کوي نه ده او نه زموږ ملي تولید په هغه اندازه ده چې د ملي تولید له لارې وکولی شو افغانۍ ته ارزښت پیدا کړو. د افغانستان بانک سره هم په اوس وخت کې همدغه یوه لار چاره ده چې دوی ډالر بازار ته عرضه کړي، نیلام کړي او د دې لارې افغانۍ ته تقاضا پیدا کړي او د افغانۍ ارزښت وساتي. اما که په تېر کې امکان نه لرو د دې وروسته که چېرته یو داسې حکومت دلته رامنځته کېږي چې هغه ملي او نړیوال مشورت پیدا کوي، له دغه فرصت نه په ګډه اخیستلو سره باید ټول هغه مربوطه جهتونه چې په د افغانستان په اقتصاد کې دخیل دي، که هغه د اقتصاد وزارت، د مالیې وزارت، د افغانستان مرکزي بانک، د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ګډه باندې یوه طرحه جوړه کړي د اوږد مهال لپاره، او دغه طرحه بیا د حکومت مشرتابه ته د تطبیق لپاره واسطي او بیا تطبیق کړي. اوس وخت کې دا چاره مؤثره ده، اما په هغه کچه نه ده چې موږ په دوامداره توګه پرې د افغانۍ د ارزښت په اړه ثبات وټاکو.
مننه. افغانستان ته د طالبانو له واکمنۍ را وروسته واردات کم شوي دي، ځکه چې د راپورونو له مخې د خلکو د اخیستو توان کم شوی دی او د بانکي سیستم د ګډوډېدو له خاطر هم د افغانانو تجارت اغیزمن شوی دی. وفا صاحب، دغه اصل د افغانۍ په ارزښت باندې هم تاثیرات لرلی دي او کې لرلی دي، حل لاره په دې برخه کې څه ده؟
شیبر صاحب، مخکې حافظ صاحب یادوري وکړه، متاسفانه دغه د افغانیو ثبات اکثرا زموږ په خارجي مرستو باندې پورې تړلی وو. ګوري کله چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وسلو موضوع مطرح سوال تم د بهرنی اثارو د نرخ راټیټېدل واضح سول او د افغانۍ ارزښت تر ډېره بریده متاسفانه په بهرنیو مرستو او لګښتونو پورې تړلی وو. او په هر اندازه چې د غمرستي ولګښتونه راکمیدل په هماغه اندازه باندې افغاني خپل ارزښت هم له لاسه ورکوي چې بعد بختانه بیا د جمهوریت تر سقوط وروسته موږ ولیدل چې افغاني خپل شته ارزښت هم په شدت سره له لاسه ورکوي، کمزوری شو او همدغه کمزوری ثبات یې متاسفانه ونه ساتلی. واسه په دې څوارلسوه کال په شروع کې موږ ولیدل چې $1 هم تر یو سلو څو افغانیو پورې ورسېده. نو دلته څو دلایل دي، یو خدا دی چې افغانستان په وچه کې پروت هېواد دی او زموږ تر ډېره بریده دغه سوداګري چې ده د وچې لارې نه ترسره کېږي او ډېر توکي موږ له خپلو ګاونډیو هېوادونو څخه اخلو او همدا لامل ده چې له نړۍ سره یا د نړۍ له نورو هېوادونو سره هم زموږ هغه سوداګري چې ده کمه ده. نو په دې وروستیو کلونو کې هغه د عمومي تجارت کمېدل هم له هغه لاملونو څخه و چې د افغاني ثبات یې اغېزمن کړ او د افغاني ثبات باندې تاثیرات درلودل. نو که موږ د هېواد دغه د سوداګرۍ بیلانس ته وګورو، په تېرې یوې لسیزه کې دغه بیلانس حتی له 2 میلیارد نه 5.5 میلیارد ته راکم شو چې دې کار هم د افغانیو د چلن صحت اغېزمنه کړه، حتی بلکې د افغانستان په بازارونو کې د کاروبار د کچې د کمېدو تر څنګ د ګمرکاتو له لارې د عوایدو کچه هم راټیټه تلله. او همدا لامل و چې په افغانیو د نرخ د کمېدو په برخه کې هم تاثیرات لرل. نو طبعا دا خپل تاثیرات لري چې دوستانو یا همکارانو یادوري وکړله زموږ خپل مسؤلیت دی، د افغانانو مسؤلیت دی چې خپله افغانۍ ته خپله موږ ارزښت ورکړو او په بهرنیو مرستو هم باندې هم اتکا ونه کړو او داسې یو هغه وټکو زموږ د جرګو خبره ده، یو څه کلک وټکو سره چې یو سور خط یا سره کرښه وټکو چې په هغې کې افغاني باید زموږ لومړیتوب اوسېږي.
مننه حافظي صاحب. د ملګرو ملتو د پراختیایي ادارې په وینا د طالبانو له واکمنۍ را وروسته نشتې ولکه وظیفې له منځه تللې دي. دغه سې چارې هم د افغانستان په اقتصاد باندې طبیعي خبره ده چې یو څه تاثیر کوي، خو بل لور ته کورونا، داخلي جګړې د تیرو کلونو هم او وچکالي ډېر تاثیر پرې ایستلې. طالبان خو وایي چې څه باندې $2 میلیارد زیان افغانستان ته اوښتی دی. د دې لپاره چې د دغو تاثیراتو مخه په یو شکل باندې ونیول شي او افغانۍ خپل ثبات وساتي، څه پکار دي؟
دا خو یو پیچلې مسله ده او ډېر تحقیق او څېړنې ته ضرورت لري او په دغه کله للی کمرغه ډېر کار هم شوی دی. ما په خپله مې سوند اخیستې دي، مثلا د مؤلفه رشد اقتصادي د افغانستان کتاب مې لیکلی دی، بیا یو میلیون ځای د کار پیدا کول په بیرنۍ توګه واقعي بنسټونه او دا شیان باندې مې کار کړی دی چې همدا زموږ د تجربې له عمله و. دا پیچلی مسله ده، اما په هر صورت محدودیت د طالبان د حکومت ډیر زیات دی. یو دا چې دوی خو د مالي سیستم د دنیا څخه بې برخه دي او دوی حتی خپل په اوسنی حکومت باندې بینلي دوندیزونه زیات دي او دوی په رسمیت نه پېژندل شوي. تقریبا د 15 میاشتې وشوې تر اوسه پورې هېڅ هېواد دوی په رسمیت نه پېژني. پانګونې کول دلته ممکن نه دی د هغه هېوادونو د اسباب څخه چې د دوی دولت د افغانستان حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د بینالمللي کرنسي انسټیټیوټونه لکه بانک جهاني، لکه IMF، لکه ایشین ډیولپمنت بانک او دغه نور سرویس کریډیټ، دا مؤسسات چې ډېرې پیسې لري او د اقتصادي ودې لپاره کېدای شي چې په ګټور پروژو کې او کارونو کې او اقداماتو کې پور ځینې واخیستل شي. دوی پور نه ورکوي ځکه چې دوی په رسمیت نه پېژني دا حکومت. نو په دې خاطر باندې دا ډېر مشکل دی چې یو اقتصادي خوځښت او پرمختګ شي. دا محلي امکان د دې شته چې یو څه کارونه وشي چې دا خپله افغان سوداګر که پیسې چلوي هلته بیا د وطني عاطفې پر بنسټ هلته په افغانستان کې پانګونه وکړي. امدالوی کارونه ترسو چې افغانستان یو مقتدر مشروع سیاسي بستر ورته جوړ نکړي او یو دولت رسمي دولت ونه لري، دا مسایل ډیر مشکل دي.
حافظي صاحب، ځینې وړې خبرې مثلا په یو راپور کې پرون مال وستل چې د امریکا متحده ایالاتونو یو اعتراض ډالري چې په افغانستان بانک طالبانو ځین خپل کسان مقرر کړی دي، او بیا په ورته وخت کې وایي چې د افغانستان بانک چاري خپلواک دي. دغه شی وړې خبرې هم د دې باید شوې نه دي چې لنړیوالو سره د افغانستان د اوسنی واکمنانو فاصله زیاته شي.
نه، داسې دي چې یو خو ګوندی او تشکیلاتی معیارونه دي چې خلک وایي چې مثلا دا خلک جنګیدلی دي، دا خلک قرباني ورکړی دي، د دوی حق دی چې راشي او دا څوکۍ ونیسي. دا یو اصلي دنده دی دولت دی چې هغه خلکو ته خدمات ورکول دي، او خپل د ملي شتمنۍ څخه چې د هغه شتمنۍ یوه برخه یې فکري شتمنۍ ده، او هغه روزل شوي خلک دي، د هغوی څخه باید ګټه پورته شي تر څو دوی وکولی شي چې په ښه توګه په تدبیر سره په سنجش سره په عالي ډول کارونه پرمخ بوزي. د مثال په توګه د بندري خو یو علمي کار دی، یو په مالي اقتصاد کې اوسوک باید دکترا ولري یا استاد وي، ښه تجربه ولري په مسایل باندې وارد وي. په زرهاو دلته فارغان دي د مالي اقتصاد خو په هغه کې یو یا دوه یا درې کسان چې بیا مبتکر دي، بیا دوی د فکر خاوند دي، دوی بیا کولی شي چې اندېښې جوړ کړي. نو د افغانستان د اقتصاد مشکل څخه وژغوري، یا په مالیه وزارت کې یا په نورو وزارتونو کې چې مسلکي وزارتونه دي. دلته خو نشي کېدلی چې دا په قدرت کې یو مشکل همدغه دی چې دوی خپل خلک ګمارلی دي، دا خلک خو متخصصین نه دي، دا خلک دوی تشکیلاتي خلک دي. نو دا په خپله هم د نیوکې سبب ګرځي، ځکه چې دنیا چې د سوچ وایي چې شایسته سالاري ورته چوایي، که څه هم شایسته سالاري مخکې هم زموږ په هیواد کې یو ټوکه وه، واده رښتیا نه وو، هر څوک چې د هر واکدار سره نږدې وو هماغه هر شی وو. نو باید دا معیارونه چې نور دنیا کې تاسو ګورئ چې یو نفر استخدامېږي په بي سي کې په د رادیو ازادي کې، هغه څونه قانون ورکوي، څونه خپل لیاقت ثبتوي چې تر څو چې د ژورنالیست په حیث هلته استخدام شي. نو په نور مسایلو کې هم دغسې معیارونه ضوابط شتون لري. باید په افغانستان کې هم د سیاسي تمایلاتو څخه بهر یو مسلکي متخصص اداره باید جوړ شي چې کټ بدلون راځي په سطح د حکومت سیستم باید پاتې شي، سیستم باید صدرونه وي. اوس خو دوی د الف تریا کورې بدلوي، دا خو په دې دنیا کې داسې نه دي چې یو حکومت چې یو ګوند اوس مثلا دیموکراتان اکثریت دی په کانګرس او سنا کې، او کچېرې دی وبایلل او لاړ بیا جمهور خانه د ټول خلک جمهوري خاشي، داسې خو نه شي کېدلی. دا خو د دولتونو وظیفه خو دا دی چې ملي شتمنۍ او ملي بالقوه امکانات په سمه توګه په کار واچوي، او په تدبیر سره او معقولیت سره د هغې لپاره تسهیلات فراهم کړي. دا خو نه دی چې دا ټول وخت قبضه کړي که د کارونو په ګټه وو که نه وو، که د کارونو خند ګرځېدل یا نه ګرځېدل بیا همدغسې وشي. دا خو مخکې هم دا تجربه چې ډیموکراسي خلک افغانستان کې کول هغه ناکام شو، کړه نه شول کولی شي، هېڅ ګوند نه شي کولی چې ملت تعویض کړي. ملت باید زمینه د برابر کړي چې دوی خپل کاروبار وکړي او دوی تسهیلات ورته فراهم کړي په معقولیت سره په تدبیر سره.
مننه حافظي صاحب. د یو راپور له مخې د افغانستان کورني تولیدات کم شوي دي، او د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د یو کال په ترڅ کې د دې راپور په اساس کورني تولیدات له 40 میلیارد افغانیو 1400 ته ښکته شوي دي. ځینې کتونکي داسې اټکل کوي چې د دې کال تر اخیره به دا تولیدات 1.5 میلیارد ډالرو ته راکم شي. که چېرته دغسې چارې وشي خو طبیعي خبره ده چې اقتصاد به نور هم ټکنی شي. د دې له خاطره چې دا بحث راغونډ کړو، لومړی به د وفا صاحب ستاسو نظر واخلم. دا نوی افغانۍ افغانستان ته راغلی دي، څه کارونه باید وشي چې تر څو د عامو افغانانو ته د دغو ګټه ورسېږي، او عام افغانان باید څه وکړي؟
شیبر صاحب مننه که څه هم چې امریکا اعلان کړی و چې دغه پیسې د کوم شخص او هغه لپاره اجازه ورکړې ده چې یو پکې د برېښنا د بلونو ورکړه او یو پکې د پاسپورټونو چاپ او د افغانۍ د انتقال موضوع وه. نو دنیا په هر ډول باندې موږ سره مرستې په هر حالت کې کړې ده یا دغه لړۍ روانه ده. ولې د موږ غوښتنه دا ده چې دا پیسې په فزیکي ډول باندې افغانستان ته انتقالېږي په هڅه دې وشي چې د افغانستان بانکي سیستمونو د بیرته راژوندي سي او بیرته دې په کار باندې واچول سي تر څو د موږ هغه بهرنی اعتبار بیرته برابر سي او افغانستان وکولی سي یا افغانان وکولی سي خصوصا د موږ ملي سوداګر وکولی سي چې په خپلو اثارو باندې له دنیا سره د خپلو بانکي سیستمونو له لارې نه تبادله وکړي. دا طبیعي خبره ده چې په ملي کچه باندې په افغانۍ باندې بې باوري ډېره ده. نو دلته د خلکو مسؤلیت دا دی، زه بیا یادوري کوم چې خپلو اثارو ته د ډالرو یا مثلا د سرو زرو یا د نورو بهرنیو او قیمتي ډبرو تر څنګ مثلا د د پراکړوار کړه کې د افغانیو نه کار واخیستل سي او موږ ونه کولی سو چې بیا خپل راکړوار کړي په ډالرو باندې وکړو یا مثلا په ګاونډیو ولایتونو کې اداوري وسوله چې په کلدارو باندې راکړوار کړي. نو دلته د خلکو مسؤلیت دی چې موږ خپل راکړوار کړي تنظیم کړو او خپلو افغانۍ ته ارزښت ورکړو. نو دولت مکلف دی چې د افغانیو د راجولو په برخه کې یا د نورو کرنسیو په افغانستان کې د چلن مخنیوي وکړي. په نورو مثلا کوم مشخص نه وایم په کلدارو باندې د موږ په ګاونډي هیوادونو کې یا مثلا په تومانو باندې راکړه ورکړه کېږي. د دې مخنیوي د دولت مسؤلیت دی. ولې د افغانۍ په ساتلو کې د افغانیو په دودولو کې د افغانیو په خو ساتلو کې دا د خلکو مسؤلیت دی چې په هر حالت کې دوی باید د خپل حکومت سره د خپل نظامونو سره اوږه په اوږه باندې د دغه ملي ارزښتونو په ساتلو کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
مننه وفاد صاحب. طالبانو په تیر یو کال کې د یو شمېر قانونو تړونونه کړي دي چې د دوی په وینا شاوخوا 14 میلیارد افغانۍ له دې درکه ترلاسه کړي دي. احمد صاحب، دغه پیسې که چیرته لکه څنګه چې مخکې په بحث کې حافظي صاحب دې ته اشاره وکړه او بخښې که تاسو اشاره وکړه چې کله له پاکستان سره فرزن د سکرو راکړه ورکړه کوو بهتره ده چې افغانۍ لاغوی حافظي صاحب دا خبره وکړه چې لاغوی افغانۍ واخلو، څرنګه د دغه قانونو په برخه کې وروسته له دې چې دغه نوي افغانۍ هم چاپ شوي دي، آیا طالبان دا نشي کولای چې له چا سره د قانونو تړون کوي او هغوی ته ووایي چې افغانۍ د دې په عوض راکړي؟
بلی کولای شي، خو دا به د مقابل لوري په تعامل پورې اړه لري. مخکې حافظي صاحب دا خبره وکړه دا د افغانۍ د ارزښت لپاره چې ارزښت پیدا کړي، ارزښت وساتل شي، بهتره کار ده چې دا د قانون قراردادونه افغانۍ باندې ورکړل شي. زه په روسیو کې فقط په لاندې ټکو کې څلور مهم نقاط ته اشاره کوم. هغه دا چې د افغانۍ د ارزښت په ساتلو کې هم حکومت او هم زموږ ملت دواړه مسؤول دي او باید دا مسؤلیت ادا کړي. د دې لپاره چې اوس دغه نوې افغانۍ که دا د ډیپلوماسۍ له لارې شوي وي، که د افغانانو سره د مرستې په توګه شوي وي، موږ یې په نیک پالیسو او یو غوره اقتصادي پرېکړه د افغانستان روان اقتصادي وضعیت ته په پام. اما مرکزي بانک باید دغه پیسې د منظمې پولي پالیسۍ له لارې مخې ترسره کړي او عرضه یې کړي. که چېرته د پیسو عرضه موږ د بازار اړتیا ته په کتو باندې ونه کړو، بیا دا پیسې زیاتېږي او په دې صورت کې پر بیې او نورو اقتصادي شاخصونو باندې بیا منفي اغېز کولی شي. دویم بحث دا دی چې مخکې حافظي صاحب هم اشاره وکړه، بانکداري یو ډېر مغلق او پیچلی موضوع ده په اقتصاد کې او بانکداري متخصصو قدرونو ته اړتیا لري. په تېر کې خوشبختانه موږ ډېر ښه متخصص قدرونه لرل په مرکزي بانک کې. د افغانستان اوسنی حکومت طالبان دي، هغه افراد که پر ځای وي خو ډېره بخښه وي، که پر ځای نه وي باید بېرته یې خپلو دندو ته راوغواړي تر څو موږ وکولی شو په سم توګه بانکداري دلته وکړو. درېیمه خبر د عامو خلکو ده. عام خلک لکه مخکې هم ما په خپلو خبرو کې ویلي، دواړو درنو مېلمنو هم ویلي، د افغانۍ د ارزښت ساتنې لپاره د دې تر څنګ چې حکومت مکلف دی موږ ملت هم مکلف یو، او د دې لپاره تر ټولو غوره طریقه دا ده چې که موږ جدي بټو استعمال کړو د دې ادارې کولای شو چې د افغان زر زړېدو مخنیوی وکړو. او په وروستیو کې همدا یوه خبر چې په ډېرو لنډو ټکو کې کوم، هغه دا ده چې د دې لپاره چې د افغانۍ د ارزښت او ثبات لپاره دوامدار کار وشي، او همدارنګه د افغانستان مات شوی اقتصاد بیا پر پښو باندې ودرېږي، حکومت ته پکار ده چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا سره پولیټیکل انټراکشن او سیاسي تعامل وکړي.
ډېره مننه احمد زید صاحب، د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه نصرت الله وفا، د اقتصادي چارو کارپوه او د افغانستان د مالی وزارت د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو کارپوه حسرخ شافیزی چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیستل، اوریدونکو هم منندوی یم. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.
Grand